امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشابه آشنای دوم پښتو خبری خبرونه په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي 1499 کال بعد پوهنې کال وي په پاکستان کې چارواکو د پولیسو هغه مشر نیولی دی چې په کراچۍ کې بوشت کلن نقیب الله مسعود وژلی و او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یو ځل بیا د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ د هغه پلان باندې انتقاد کړی دی چې امریکا ته د المونیمو د واردولو تعرفې لوړې کړې دي.
قدر من اوریدونکو په روانه خبرونه کې به د پوره خبرونو له اوریدو وروسته پر پټونه کې دا هم واورئ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نوي کال په پیغام کې ویلي چې د سولې لار کې بستونزې خو بریالي کیږو.
د سولې په بهیر کې بزنې خندونه او خندونه باید د بایس نسی چې مخبل مخه او هدف له لاسه ورکړي.
نن افغانانو د سولې د راتګ په هیله د نوي کال هرکلی وویل.
والله دې وکړي چې د سولې او امن او آبادۍ کال اوسېږي.
خدای پاک د افغانستان خرایي راولي، خدای د آرامي راولي.
خدای دې وکړي چې د نوي کال په خوشحالۍ سره پیل کړی وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خپرونې زیاته برخه د نوي کال د راتګ د هرکلی مراسمو او د خلکو هیلو ته ځانګړې شوې چې په دې اړه به هم درته رپورټونه ولرو. خو رپورټونه او مرکې وروسته ورې اوس ترته اشوق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي 1499 به د پوهنې کال وي او د دې تر څنګ به حکومت د سولې اصلاحاتو او ټاکنو مسئلو ته لومړیتوب ورکوي. ښاغلی غنی نن پارک کې د نوي کال د پیل یا نوروز د لمانځلو په مراسمو کې وویل چې په نوي کال کې به حکومت یو لړ مهم کارونه وکړي چې د سولې پرمختګ او هوساینې سبب شي. په کابل کې د شیعهګانو یو زیارت ته نږدې په ځانمرګي برید کې 9 وژل شوي دي او لسګونه نور ژوبل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي امریکا غږ ته وویل چې برید د ښار په درېمې حوزې کې د علي آباد روغتون سره نږدې د خلکو په منځ کې شوی.
انتیاری پیخه که شیدان شویدی و اطلا سفر نور هم تپیان شویدی در کل ملکی کسان دی جوانان دی ماشومان دی درمنی دی کل ملکی کسان دی.
د اسلامي دولت یادایش ډلې ادعا کړې چې برید هغوی کړی. بل پلو د ملګرو ملتونو عمومي منشي په یوې اعلامیې کې د برید غندلی دی. د وژل شوو او ټپي شوو د کورنۍ سره یې خواخوږي ښودلې او ویلي دی چې د تنظیم کوونکو سره دې حساب کتاب وشي. د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور وایي چې د دغه ولایت څوکۍ په اړه د ارک او جمعیت ترمنځ اختلافات ختم شوي دي او دواړه خواوې موافقې ته رسیدلي. ښاغلي نور چې نن په مزار شریف کې د نوروز د جشن په مناسبت غونډې کې وینا کوله د دغه موافقې جزئیات وویل چې دغه موافقې جزئیات به ډیر زر د خلکو سره شریکي. هغه زیاته کړه چې د بلخ د ولایت څوکۍ لپاره یې 3 حکومت معرفي کړي دي او د دې ډلې نه چې هر یو مقرر شي د عطا محمد نور نه به کم نه وي. ښاغلي نور د خلکو سره خدای پاماني هم وکړله. په پاکستان کې چارواکو د پولیسو هغه مشر نیولی چې په کراچۍ کې 20 نقیب الله مسعود وژلی و. د نقیب الله مسعود تر وژل کېدو وروسته په ټول پاکستان کې د پښتون ژغورنې لپاره مظاهرې وشولې او لا هم روانې دي. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
یوه ویډیو چې په پاکستانی مطبوعاتو کې خپره شوې ده راو انور په کې لیدل کېږي چې پولیسو د لاس نیولی. په راو انور دا تور دی چې 20 نقیب الله مسعود د کراچۍ په ښار کې وژلی دی. راو انور په لومړي سر کې ویلي و چې نقیب الله مسعود د پولیسو سره په ځوابي ډزو کې وژل شوی خو وروسته ثابته شوه چې دا خبره سمه نه وه. راو انور نن سترې محکمې ته حاضر شو او په ضمانت د خوشې کېدو غوښتنه یې وکړه مګر محکمې غوښتنه ونه منله. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون ویلي دي چې راو انور د خپل قدرت وخت کې 192 چاپی اچولې دي او 440 کسان پکې وژل شوې دي. د پولیسو دغه مشر وروسته تر هغه مشهور شو چې په څو کلونو کې د چاپو په وخت کې نه هغه پخپله او نه هم د ټیم کوم غړي ته زیان ورسېده. زیبا خادم د امریکا غږ واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریا. په نایجیریا کې د خونځي د 110 نجونو نه چې د بوکو حرام وسلوالو تیره میاشت تښتولې وي 101 یې خوشې شوې دي. د بوکو حرام وسلوالو دغه جنکۍ نن خوشې کړې دي او کورنۍ ته خبرداری ورکړی دی چې خپلې نجونې دي خونځي ته نه لیږي. د نایجیریا د جمهور رئیس محمد بوهاري یو سلاکار مطبوعاتو ته ویلي دي چې د دغو جنکیو د خوشې کېدو په بدل کې د بوکو حرام وسلوالو ته پیسې نه دي ورکړل شوي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په جګړې کې 4 هندي امنیتي ځواکونه او 4 مشکوک کسان وژل شوي دي. پولیس وایي جګړه وروسته تر هغه ونښته چې حکومتي ځواکونو په یو کلي کې وسلوال محاصره کړل. په جګړې کې 3 پولیس او 1 هندي اسکر ټپي شوي هم دي. اسرائیلو د لمړي ځل لپاره اعتراف وکړ چې په 2001 کال کې د سوریې پر اتمی بټیو هوایي حمله کړې وي. مخکې هم فکر کېده چې دا کار اسرائیلو کړی خو په خپل اسرائیل تر اوسه په دې باره کې غلي ول. نور تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
د اسرائیلو د پوز لوی درسیز ډګر جنرال ګاډي اسن کوټ نن د چهارشنبه په ورځ په تل ابیب کې د پوځیانو یو غونډې ته وویل موږ د سوریې په دیرالزور ولایت کې واقع د هغه هیواد پر اټومي مرکز د دې لپاره برید کړی وو چې شاوخوا نورو هیوادونو ته خپل پیغام ورسوو. د سوریې پر اټومي ریئکټور باندې په 2001 میلادي کال کې د هوایي حمله پیغام داو چې موږ د خپل بقا او موجودیت په قیمت دا ډول فعالیت په هیڅ قیمت نشو زغملی. موږ په 1991 میلادي کال کې عراق ته پیغام ولېږو او په 2001 میلادي کال کې مو په سوریه کې تکرار کړ. کو پر راتلونکي وخت کې ضرورت پیښ شي په نور دښمنانو ته به هم ولېږو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څو ځلې ایران ته ګواښونه کړي چې اټومي مرکزونه به تباه کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم ایران ته څو ځلې عین شان خبرداري ورکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پلان چې غواړي امریکا ته د المونیم او وسپنې په واردولو تعرفه لوړه کړي سخت انتقاد کړی. میرمن مرکل خبرداری ورکړی چې که لازمه وي د امریکا د دې عمل په جواب کې به بلمسله اقدام وکړي. د جرمني صدر اعظم چې نن یې د هیواد ولسی جرګې ته وینا کوله وی ویل چې د جمهور رئیس ټرمپ دا کار غیر قانوني دی او زیاته کړه چې تاواني ټولو ته رسیږي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د ټکساس په ایالت کې پولیس وایي هغه مشکوک شخص ووژل شو چې د استن په ښار کې د بمی چاودنو د کولو شک پکې ده. دوه تنه په دې چاودنه کې وژل شوی دي او 4 نور زخمیان دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی په نیوی کال کې د پوهنې وده ترڅنګ پارلماني انتخابات د وسلوالو مخالفانو سره سوله او اداري اصلاحات لومړی کارونه دي. جمهور رئیس غنی او میرمنې رولا غنی بیبی ګل نن په ګډه په ارګ کې افغانانو ته د نیوی کال د رارسېدو له امله مبارکي وویل. په همدې اړه په مو کې د اکرام شینواری رپورټ ته
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې په کابل کې د ننني ځانمرګي برید وړاندې پارک د لومړی میرمن رولا غنی بیبی ګل سره یو ځای افغانان ته د نوي کال مبارکي ورکوله. په نوي لمریز کال کې خپل حکومت د لومړی توبونو په اړه هم وغږېده او ویل چې د کابینې د پریکړې له مخې 1491 لمریز کال د پوهنې د کال په توګه نومول شوی دی.
1491 کال د کابینې په اجماع او د ولس په مشورې په اساس به د پوهنې کال د پوهنې په ورځ کې به تفصیل لا ډېر تر تفصیل ولسته تقدیم کو او ان شاء الله تعالی هغه بنیادی اصلاحات چې په هنه په نظام کې د افغانستان ولس واری ټول ولس به د شاهدی او ز ټول ولس باندې نارکوم چې یو ملی اشر د په هنه د پاره په ټول افغانستان کې پلی کې مخصوصا هغه ماشومان چې تعداد له 2 میلیونه ډیریږي څنګه مکاتب کوي.
همداشان جمهور رئیس غنی په نوي کال کې د شفاف او بي پري پارلماني ټاکنو تر سره کول وسلواله مخالفانو سره سوله او اداري اصلاحات هم د خپل حکومت په کاري لومړیتوبونو کې یاد کړل. جمهور رئیس غنی په ټینګار ویل چې د افغان ولس د بیلابیلو اقشارو سره د سلا مشورو له لارې به داسې اقدامات ترسره کړي چې په افغانستان کې شفاف ټاکنو ته امکانات برابر کړي.
در 6 هفته آینده تمام جوانب را که به اراده امکانات و هماهنګي دولت تعلق داره مشخصا توجه خواهد کرد.
په روانو شپږو اونیو کې به ټول هغه اړخونه چې د دولت د اراده امکاناتو او د دولت د همغږۍ پورې تړاو لري زه به شخصا ورته پاملرنه وکړم. د دې هیواد له ټولو قشرونو سره د علماو کرامو څخه نیولې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې، د قومونو له مشرانو او د ښځو له شبکو سره به ووینم تر څو په دغه ملي مسله کې د هر ډول سیاسي او اداري لاسوهنې مخه ونیول شي.
جمهوریت غنی په افغانستان کې وسواله مخالفان سره د سولې په مسالم خبرې وکړي، ویل چې کسام د سولې په بهیر کې به خندونه وي خو باید خندونه سولې ته رسیدو مخه ډپ نکړي. جمهوریت غنی ویل چې افغان ولس د سولې په اړه ګډه اجماع لري او غواړي چې د تیرو څلوېښت کلونو جنگ چې ورته په میراث پاتې او د هغوی ژوند یې تریخ کړی پای ته ورسیږي.
وایم چې موږ سوله اړخیزه ده، باعزته ده او د ټولو اقشارو د افغانستان ملاتړ لري. جنگ د حل لار نه ده. هر څوک چې به جنگ او جګړې ته دوام ورکوي هغه به د ملت له قاطع ارادې سره مخامخ کیږي. اما دام باید په واضح توګه په دې باندې پوه سو چې د سولې په بهیر کې به ځینې خنډونه وي او خنډونه باید د دې باعث نه سي چې موږ خپل موخه او هدف له لاسه ورکړو.
جمهوریت غني سوله د خدای امر، دیني وجیبه او ملي وظیفه وبلله، وویل چې په دې برخه کې د هرې قربانۍ ورکولو ته چمتو دي. جمهوریت غني په خپله وینا کې په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو د بهیر په دوام خبرې وکړې، وویل چې ملي مشارکت یو اصل دی خو باید په ادارو کې دا مشارکت په داسې ډول پلی شي چې تر ټولو غوره کاندیدان ادارو ته لاره ومومي. جمهوریت غني وویل چې په اردو پولیسو کې اصلاحات ښه روان دي او په ملکي برخه کې هم د اصلاحاتو بهیر پیل شوی دی. جمهوریت غني اقتصادي وده او پراختیا او د لوږې له منځه وړل د خپل حکومت ملي وجیبه وګڼله.
دا زه نسم منلی چې یو درېیمه برخه د دې عظیم ولس ماښام وږي بستر ته لاړ سي.
رولا غنی بی بی گل هم په خپل لنډه وینا کې د 1901 لمریز کار را بره کېدل افغانانو ته مبارکي ورکړه.
پټمنو ډېر ګرانو هیوادوالو، نوای کال مو مبارک شه. هلالارم چې د نوای کال زمونږ هیوادوالو ته د رښتین ولی او رور کلاوي څخه ډک کال وي. نوې کال مو مبارک شه.
په افغانستان کې نن د نوې کال لومړۍ ورځ عام ورځ ختی ده. ټاکل شوی چې د کال دومره ورځ په کابل ولایتونو کې د بزګر د ورځې په توګه ولمانځل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د جمهور رئیس غنی د نوې کال په کاري پروګرام کې د معرف پرمختګ، اداري اصلاحات، آزاد او عادلانه انتخابات او سوله کول شامل دي. دا هم د خبرو په غټو ټکو زیبا خادم د دوو کارپوهانو سره غږیدل ده.
درنو ریدونکو، تاسو واوریدل چې جمهور رئیس غنی 1990 میجه شمسی کال د معرف د ملاتړ کال نومولی دی. ویلی دی چې په دې کال کې به د پارلمان آزاد عادلانه انتخابات وشي او ویلی دی چې سوله کیدونکې ده، خلک د نبی اوسلی کیږي، ستونزې مخې لري کیږي او سوله راځي. د پوهنې د وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې جمهور رئیس اشرف غنی د پوهنې چارې په خپله ساری او د بشري قواو په عالي شورا کې د پوهنې د چارو مشري هم په خپله کوي. نو د دې لپاره دا کال د معرف د ملاتړ کال نومول شوی دی چې افغان دولتي ارګانونه، خصوصي سکتور، نړیوالې مرستندوی مؤسسې، اشخاص او بانفوزه کسان په ګډه په څو مشخصو برخو کې د معرف ملاتړ وکړي.
تر ټولو زیاته او مهمه برخه زموږ دا چې موږ کړلای شو پر راتلونکي کال کې تر بل هر کال ډیر جذب دی جدید شمولان ولرو. دومره خبر ده چې موږ لک تر لګه 8000 نویو تعمیرونو ته په معرف کې ضرورت لرو. د دې تعمیرونو د جوړولو لپاره یا عمومي حشر ته ضرورت ده. په لومړي قدم کې به ان شاء الله د یکشن دی پورا بیا هم رئیس د جمهور د افغانستان د خاري جوړونې، خاري پراختیا د وزارت چوکاټ کې د کور جوړونې یو نوی فابریکا پرانیزي چې دغه فابریکې مواد به پری فابریکیټ وي او دغه په نتیجه کې به موږ په یو کال کې پر راتلونکي کال کې سل خوندې ورغو. د کلیو پراختیا وزارت د ولسی تړون پروګرام ته او همدارنګه مخابرات وزارت ته، د ښاري پراختیا وزارت او پوهنې وزارت ته دند ورکړل شوی دی چې لکچر لګا د 500 شاوخوا کې خوندې باید په 1990 کال کې پرانیستل شي.
کبیر حقمل وایي چې د معارف د سمون دپاره یوه 3.5 فقرهیزه طرحه جمهور رئیس ته وړاندې شوې ده. د دې طرحې د تایید نه وروسته به په معارف کې عملا د نصاب نه نیولې تر ګمارنو تشکیلاتو پورې د اصلاحاتو پراخ لړۍ شروع شي. کبیر حقمل وایي چې په راتلونکي کال کې به 500 میلیونه کتابونه چاپ شي. په اوله مرحله کې به 8000 ښوونکي او په دویمه مرحله کې به 15000 ښوونکي استخدام شي. د معارف د دې پروګرامونو د عملي کېدلو امکانات ځکه زیات دي چې جمهور رئیس شخصا ملاتړ کوي او په خپل ایساری. کبیر حق ملوی
واقعا هغه څه چې جمهور رئیس ورته اشاره کړې ده، 1999 کال په معارف کې د یو بدلون، د یو انقلاب او د یو ملي پروژې په حیث معارف ته د کتلو کال کېدلی شي.
د جمهور رئیس اشرف غنی د وینا دا ټکی چې وایي د سولې په لار کې به مشکلات وي خو بریالي کېږو. د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم د مشکلاتو او د حل د امکاناتو په باره کې خپل نظر داسې بیانوي.
کومنګ سولح دراتک د پاره یا هم د سولح په وړاندې باندې خندونو خبره کوو. یو دلته د عام ذهنیت خبره ده، کله چې عام ولس یا په سوله باندې باور ولري، تراسي روښانه باندې باور ولري، یا حتی کل د جګړې طرفدار وشي، زه باور لرم چې جګړې اوږدېږي. دویم په داخل د سیاسي زعامت کې یا کوم سیاسي رسمي چوکاټ چې دی، دا دلته اوس هم داسې اشخاص شته دی چې هغوی جګړې د خپل ځان په ګټه باندې ویني. دغه یو ستونزه یا یو اختلاف چې د جمهور ته اشاره کوي، زما په ګمان باندې همدا ده چې خپله په سیستم کې داسې خلک شته چې هغه زورواکي دي، چارواکي دي، او یا هم د سیاست هغه حلقه ده چې یا صلح او یا جګړې ځان په نفع باندې تمامول شي. او درې مسله د سیمې د هیوادونو ده چې هغه کې د پاکستان مسله مطرح ده، اوس نړیوال پر هغه باندې متمرکز دي تر څو پاکستان د صلح طرف ته تشویق کړي او حداقل د جګړې نه ورته د لاس اخیستل طرف شار زیات کړي پر دوی باندې.
انتظار خادم وایي جمهور رئیس سو مشخصو مشکلاتو ته اشاره کړې ده، مګر زه باور لرم چې هیڅ شی په هیڅ صورت نور د سولې مخه نشي نیولی. د حکومت او طالبانو ترمنځ به اختلافات وي، تاویلی او ماویلی به کیږي، ډیر وي او که لږ وروسته وي او که زر، خو 2013 کال به د سولې کال وي.
او دې لپاره خپل دلایل زده وینم چې ولسمشر پراتون کې حتمن حد اقل د زعامت او یا هم په واسطه پاتې کېدو او یا هم د فشار په هیڅ باندې په حکومت کې یا په افغانستان کې دوی د خپل شتون فکر کوي. نو په ټول افغانستان تر شي حد اقل خلکو ته به دغه وړاندیز وکړي چې زه که به ما ترای راکو یا حد اقل زما پر شخصیت باندې باور کوي او رسول هم یې تراوسله. په ان زمان کې امریکا او نړیوال ټولنه په افغانستان کې د خپل پاتې شو دوی مجبور دي چې حد اقل د دې تک لپاره یا حد اقل د خپل خلکو لپاره دغه سی او مغان په لاس وړي چې ګواکې ټول راغله او جګړه پای ته ورسېده.
ډیره زیاته مننه انتظار خادم صاحب، تشکر.
قانونو قانونو له سیمه د صلح په تمه یو صلح نن به صلح راځي په افغانستان کې ان شاء الله، ځکه چې امیدوار یو. هغه امیدواری صح کال کې موجوده ده.
زما له دین غوښتنه دا ده چې څنګه چې په جنگ کې تاسو 15 کال تیر کړل، تقریبا تاسو لاندې بریالي وې درې وهده پوری خدای دې چې اوس د خپل د یا په سیاسي لارو چارو باندې د مخته یوس
او مظلوم ولس ځوانانو او خلکو ته دا هیله ده چې باید د تعلیم وکي په تعلیم سره سول او امنیت او د افغانستان جوړول هر څه راځي.
خونه مونږ دغه نو کول ډیر په خوشاله ډیر په مینا محبت منزو او هله مدد چې دغه کول د امن د صفا د خوشاله او کول وی او د بدبختی او د انفجارات او د فساد نه لري اوسې.
د سیمې او نړۍ رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د نوي کال د لومړۍ ورځې نمانځنه که هم په افغانستان کې د دودیزو میلو د جنډې په پورته کولو او د نورو فعالیتونو په ترسره کولو سره ترسره کیږي، خو تر څنګ ځینې ځوانان د یو کال لپاره خپل اهداف هم ټاکي تر څو د یو کال په اوږدو کې ترلاسه کړي. رحیم ګل څاروان له یو شمېر کسانو سره غږېدلی چې راتلونکي لمریز کال ته څه پلانونه لري.
د نوی کال د مبارکۍ او میلو او د کابل په غونډیو کې د دې ورځې د نمانځنې ترڅنګ یو شمېر ځوانان لیدل کیږي چې د راتلونکي لپاره پلانونه جوړوي او دا پلانونه د یو کال په موده کې غواړي ترلاسه کړي. زده کړې، د کار موندل، کوژده یا واده او نور فعالیتونه د داسې ځوانانو په اهدافو کې شامل دي. زیاولا کړو خیل د سګنی کال لومړی ورځ په داسې حال کې منځي چې راتلونکي وکال ته پلانونه لري، اهداف ټاکري او دغه اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي.
زما خپل اراده دا ده چې لوړې زده کړې وکړم په بهرنۍ هیوادونو څخه، یعنی خپل ماستر ډیګري ترلاسه کړم او د ماستر ډیګري په څنګ کې زه غواړم چې د هغې طریقه یو څه چې زما خپل فیلډ سافټویر انجینیرینګ دا، غواړم چې یو څه اپلیکیشنونه جوړ کړم او ځوانان دې ته وهڅوم چې آیا صرف افغانستان د ټیکنالوژي له طریقه کولای شي چې د نورو گاونډیو هیوادونو سره، یعنی مطلب یو سیالي هم وکړي.
د کابل ښار د کارتینو د دې سیمې یو شمیر نور اوسیدونکي بیا وایي چې کوژده یا واده د دې کال په هدف کې دي. دوی لپاره کارموندنه هم یو اساسي هدف دی.
سکر له خیره غواړو چې کوژدن مون کړی شي، دا کوژدن له خیره خلاص واده ته تبدل شي، دا خپل واده وکړو او د پانتون په برخه کې پانتون هم له خیره تکمیلېږي ان شاء الله. سه اوس وظیفه د دولت کول شي چې موږ ته اوس زمينه مسايده کې سه خپل اوس کار او روزګار وکړو.
لوبي په تیر بیا د کرکټ لوبه اوس په خلکو کې خوره مشهوره شوې ده. یو شمیر تنکی زلمیان وایي چې د راتلونکي کال لپاره غواړي د کرکټ په لوبو کې ښه وځلیږي. هدایت الله غواړي د کرکټ په ملي لوبډلو کې ولوبېږي او د راتلونکي کال لپاره ښه لوبغاړی شي.
او زه په راتلونکي کال کې غواړم چې د نولس کلن ټیم ته زه لاره پیدا کړم او کرکټ سره ډېر شوق لرم.
که څه هم په افغانستان کې د نوي کال لپاره د اهدافو ټاکل نوې خبره ده، خو یو شمیر اوس په دې باوري دي چې د اهدافو ټاکل او په یو کال کې ترلاسه کول د دوی په بریالي ژوند کې خورا زیاته مرسته کوي.
دا نوی کال ټول وطندارانو ته پیله مبارکي او خدای دوی کې چې دا د خوشحالۍ لره د غمونو نه او د نیکبختی ټول وطندارانو ته او خدای دې په خیر او دا ټول وطندارانو ته دا کال په خیر او په خوشحالۍ تیر کړي.
د نوی کال مبارکي ټول هیوادوالو ته وایم. خدای دې وکړي چې دا نوی کال د سولې کال وګرځي.
خدای دې وکړي چې دا کال د ټول د انتحاري او دغه انفجار او دغه شان خدای بچکی د دې هواد د امن لپاره سولې او آرامۍ راسپي کې.
او د بهار مبارکي ټول هیوادوالو ته وایم او الله دې وکړي چې د سولې او امن او آبادۍ کال اوسيږي او خلک خوشاله اوسيږي او الله جل جلاله دا دعا کوم چې د افغانستان خلکو ته سولې راشي او امن راشي.
قدر مون اوریدونکو د چیلونکو عبدالغفور لیوال د مرکې لومړی برخم په اوله خبری خبرونه کې واوریده او نو په امنیتی لاسراوړو او داش په اقتصادي لحاظ دیالسو شپګنویوم کال د افغانستان لپاره څنګه وو دا برخبه په سهارنۍ خبرونه کې واوري. بیا هم رپورټونه ته ادامه ورکوي. یو شمیر امریکایي کارپوهان او د افغانستان سیاسي چارو څېړونکي اوس په دې باور دي چې په داسې حال کې چې ښکاري طالبانو د جمهور رئیس اشرف غني د حکومت د سولې د مذاکراتو وړاندیز نوی منله، ضرور ده چې د امریکا حکومت له طالبانو سره مستقیمی خبرې وکړي. دغه مطلب د نیویارک ټایمز په ورځپاڼه کې د مارچ په 19 چاپ شوی. زموږ همکار سید سلیمان شاه خلاصه تاسو اوري.
جمهور رئیس اشرف غنی د فروری په 18 په افغانستان کې د وی دوامدار سولې او د سیاسي روغ جوړې په خاطر طالبانو ته بل قید او شرطه د مذاکراتو وړاندیز کړو، خو طالبان یې په جواب کې په خپل ویپاڼه کې ولیکل چې د سولې او جواب اجازه ایوازې د امریکایانو په لاس کې ده. په دې بیان کې طالبانو پر خپل پخوانی پالیسی باندې لسره ټینګار وکړ او ویل چې موږ د هغوی په وینا له امریکایي یرغلګرو سره د سولې او ثبات په منظور خبرې کوو، نه یې له غلام رژیم سره. یو شمیر لویدیز کارپوهان او د نظر خاوندان اوس په دې فکر دي چې طالبان خبرې غواړي خو د حکومت سره نه، بلکې مستقیما د متحده ایالاتو د حکومت سره غواړي. یو علت یې دا دی که څه هم چې په جنګ کې د امریکا مستقیمه ونډه اوس د پخوا په نسبت کمه شوې، خو د طالبانو په ضد د هوایي قواو د بمباریو او د مخصوصو قواو د عملیاتو ساحه پراخه شوې او طالبان امریکایان د خپل ځان لپاره یو غټ خطر ګڼي. طالبان د جنګ په میدان کې امریکا د یو فیصله کوونکي اکټور په توګه پیژني. د مقاله لیکونکي ژورنالیست برهان عثمان وای چې زیاتره امریکایي کارپوهان او څېړونکي تر ډېر حد پورې دا نظر مني. نوموړی وایي ما چې تر اوسه د طالبانو له جنګي قومندانانو او مشرانو سره مرکې کړي دي په متحد الماله توګه دا خبره کوي چې زموږ اصلي دښمنان امریکایي پوځي یونټونه دي. د اشرف غنی په وړاندیز کې افغانستان نه په احتمالي توګه د امریکایي عسکرو د وتو ذکر شوی و او د کابل د سولې په کانفرنس کې په خپله وینا کې د افغانستان نه د ځینو خاصو شرایطو لاندې د امریکایي عسکرو د وتو امکان رد نه کړ، خو داسې ښکاري چې طالبان په خبره یقین نه کوي او بدګمانه دي. د مقالې لیکونکي وایي چې د طالبانو لخوا د جمهور رئیس اشرف غنی د سولې وړاندیز د ردولو یوه وجه دا وه چې هغوی فکر نه کوي چې په کابل کې د واکمنې طبقې ځینې بانفوزه غړي له طالبانو سره واقعا روغه غواړي او یا به د جمهور رئیس اشرف غنی خبرې ته غوږ ونیسي او ګمان نه کوي چې اشرف غنی به وکولی شي له طالبانو سره خپلې ژمنې او وعدې عملي کړي. یو بل دلیل چې د طالبانو مشرانې د اشرف غنی د حکومت سره د مخامخ خبرو د ردولو لپاره وړاندې کوي دا دی چې په افغانستان کې د جنګ دوام او د حکومت سره د لویدیځو قدرتونو او ناټو د دوامداره مالي مرستو تضمین د دې سبب کیږي چې تر ټولو لومړی د همدغې واکمنې بانفوزه طبقې ګټې خوندي شي چې د سیاسي حل په صورت کې به ګټې له لاسه ووځي او په خالي میدان کې به پاتې. دریم دلیل چې طالبان یې له خبرو نه د انکار لپاره د جواز په توګه وړاندې کوي دا دی چې له افغانستان نه د خارجي قواو د وتو پرېکړه د اشرف غنی په لاس کې نه بلکې په خپله د خارجیانو په لاس کې ده. د دې مقالې لیکونکي لیکي چې د سولې د مذاکراتو ته په عاجله توګه ضرورت لیدل کیږي، خو له یوې خوا د حکومت د غړو ترمنځ د رقابتونو پراخېدل د یو سوله ییز حل د موندلو په لاره کې خنډ ګرځېدلی، له بلې خوا که څه هم چې طالبانو سږ کال په یو سرخلاص لیکي امریکا ته د مستقیمو مذاکراتو وړاندیز کړی و، په افغانستان کې د امریکا د امنیتي ګډو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. طالبان فکر کوي چې موجوده حکومت په اصل کې یو ائتلافي حکومت دی او که دوی د اشرف غنی له اساسو سره کینی نور ډلې به ورسره مخالفت وکړي. د مقالې لیکونکي وایي چې د طالبانو په شمول تقریبا ټولې جهادي ډلې په دې عقیده دي چې متحده ایالات د خپلو جیوپولیټیکي اقتصادي ګټو په خاطر افغانستان ته راغلي وو، خو په عین شان امریکایي او افغان ماموران هم په دې نظر دي چې طالبان غواړي ټول قدرت په لاس کې ونیسي او خپل پخوانی اسلامي امارت بیرته راژوندی کړي. امریکایان افغانستان ته د القاعدې د رسنېدون هم ویره لري، خو د طالبانو قومندانان دا مني چې په اوسنیو شرایطو کې د بشپړ نظامي بری امکانات ډېر کم دي او بل دا کوم نوی حکومت چې د مذاکرات نه وروسته جوړیږي د اسلامي امارت کافي او نقل بنئ. یو شمېر حکومتي ارکان هم په خپل وار په دې عقیده دي چې دوی کولی شي د دوامدار خارجي ملاتړ له لارې طالبانو ته د جنګ په میدان کې ماتې ورکړي. که څه هم چې د طالبانو واشنگټن ترمنځ د مستقیمو خبرو امکانات سمدستي نه لیدل کیږي او د افغانستان حکومت هم نه غواړي چې امریکا او یا نور خارجي قدرتونه مستقیما له طالبانو سره وغږیږي، څېړونکي متحده ایالات ته مشوره ورکوي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په اړه جدي غور وکړي او وایي که طالبان هم روغ واړي نو په خپل دریس کې دې نرمي راولي.
کته هم نن د کابل په بیلابیلو برخو کې د نوي کال لومړۍ ورځ لمانځل کېده، خو د جګړو له امله د بې ځایه شو کډوالو په یو کم کې د نوي کال لمانځنه نه وه. دا چې ولې پام کوي د حکمت سروش رپورټ ته.
لس کلن سجاد الله چې په لغمان کې د جګړو له امله له خپلې کورنۍ سره کابل ته کډوال سوی وایي چې په نوي کال کې ښوونځي ته د تګ او زده کړو اراده لري. سجاد الله چې په کابل کې د بې ځایه سوو کډوالو په یو کیمپ کې اوسېږي وایي دلته ژوند ډېر ستونزمن دی.
دې کیمپ کې اوسېږم، غواړم چې مکتب ته لاړ شم، هغه د مکتب مې ډېر خوښېږي.
که څه هم د کډوالو په دغه کیمپ کې د ژوند اسانتیاوې پر نشته حساب دي، خو د سجاد الله سره د یوې ښې راتلونکي او له دې ستونزمن ژوند څخه د وتلو فکر ورسره دی.
زه په راتلونکي کې غواړم چې ډاکټر شم او مکتب ډېر خوښېږي ما، او زه غواړم چې کتابچې قلمونه ولرم. زه مکتب ته ځم په دې نوې کال کې.
سجاد الله وایي ښوونځي ته تګ به یې د لوبو ارمان هم پوره کړي.
زه مکتب ته ځم، هلته به لوبې وکړم، د ما کرکټ ډېر خوښېږي.
که څه هم نن د نوي کال پر لومړۍ ورځ د کابل په بیلابیلو سیمو کې د نوروز لمانځنه روانه ده، خو د بې ځایه سوو کډوالو په دغه کیمپ کې د دې ورځې د لمانځنې څرک نه تر سترګو کیږي، خو په دې کیمپ کې د سجاد الله غوندې ماشومانو سره د ښې راتلونکي ارمانونه حتمن شته.
قدر من اوریدونکو خبرونه په هم دی زی پای ته ورسیده. په څولاند شیبو کې د دری خبرونه هم پایلی کی اوریدلې هیر نه کی. تر بیا خدای ملشه د نیو کال خیش پیورځي ولرئ.